د ډیو ټی وی سره خبري خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان پنجاب صوبې په زمینی ټاکنو کې د مسلم لیگ نون ګوند ماتې ورستو د عام انتخابونو غوښتنې سیوا شوې او د لړکې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اتحادي ډلو مهمه غونډه کېدونکې ده. بلخوا د غیر یقیني صورتحال په سبب روپۍ د ډالر په مقابل نور سپکه شوې. د پاکستان د تجارت او صنعتي چارو وزارت ترڅنګ یو شمیر نور چارواکي د افغانستان سره تجارت کولو په غرض کابل ته تللي او نن به د طالب چارواکو سره خبرې کوي. که څه هم صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د امنیتي عسکرو هڅې د ترخهګرۍ په ضد دوامداره بولي، خو په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا نامعلومه وسله والو یو تن په هدفي وژنه کې وژلې. د سیمې پارلماني غړي وایي په سیمه کې د پوځ په موجودګۍ کې وسله والو دغه وژنې جاري ساتلې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جولای په 19 د ایران په سر ښار تهران کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کافه کوي او ټاکل شوی دا مشران به له اوکراین څخه د غنمو په لیږلو بحث کوي. قدرمن اوریدونکو، د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مرکې به هم تاسو ته وړاندې کوو. مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم اوریدونکو، زه مشفق مند وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن نه ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا، مهم راپور پلوتا، او هغه دا چې د پاکستان پنجاب صوبه کې په زمینی ټاکنو کې د مسلم لیگ نون ګوند د ماتې وروستو د عام انتخابونو غوښتنې سیوا شوې دي. د لړکې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اتحادي ډلو مهمه غونډه شوې چې په غونډه کې د انتخابونو چې کومه غوښتنه د مرکزی حکومت څخه کیږي هغه رد کړې ده. او په دغه غونډه کې نور څه خبرې شوې دي په دغه باندې بزو اسلام آباد ته. د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرول شاه دا وخت موږ سره ملګری دي. هغه تار کله کو پیرول شاه ستړي مشه.
مننه اشفاق صاحب.
مننه ساسي پیر صاحب، کله دغه غونډه حال راکې کوم چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ائتلافیانو شوې ده؟
بالکل اشفاق صاحب، مهمه غونډه وا او په دې کې د اتحادي جماعت کې شامل سونو جماعتونو دي، د هغه مشرانو پکې ګډون کړی دی او د هغه وروسته بیا خبری کانفرنس ته وینا کړی ده. مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق او سن چتا سو ویلو یو هغه دا تحریک انصاف دا مطالبه رد کړه چې ګنې په ملک کې د عام انتخابات زر تر زره وکړي شي، او خواجه صادق رفیق دا ویل چې غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې ټول اسمبلیانې کوغه صوبایي دي او کوکامي دي، دا غي آئینی او جمهوریت حق چې هغه خپل میاد سر تور سي او هغه خپل میاد سر تر سي خپل مدت به پوره کړي. یو خدا غوښتنه چې دا هغه رد کړه ده، بل هغه د دې انتخاباتو نه پس د زمینی چې کوم د تحریک انصاف لخوا غوښنه مخه تراتل چې ګنې خبر دا وی چې شهباز شریف خپل سوچې پری دي او نو انتخابات ته اعلان کړي دی، غوښنه ته هغه جواب کړی دی عمران خان ته، او خواجه صاد رفیق ویلی ته عمران خان صدا سیګامو کو نو حکومت به بیا دغه په ضد باندې جوابي کاروایی کوي او حکومت چې دی هغه بیا په دې باندې چپ نه پاتې کیږي. او دغه غونډه وروسته بیا چې کوم دی اشفاق صاحب چې کوم د پاکستان مسلم لیگ کاف چې لس سوکې لري په پنجاب اسمبلی کې، او دا وخت دغی ډیر زیات مهم کردار دی د نوې اعلی وزیر جوړولو لپاره، دغه غونډه کې شریک د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری چې دی هغه د غونډې وروسته بیا د پی ایم ایل کیو صدر چودھری شجاعت سره په لاهور کې ملاقات هم کړی دی. جی
پیر والا شاه صاحب، په دغه غونډه کې د ډالر چې کم نن بیا ډیره زیاته د روپۍ په مقابل درنه شوې ده یا روپۍ سپکه شوې ده، دا په ملک کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال سبب خودلې کېږي د اقتصاد پوهانو په نظر، په دغه غونډه کې په دې موضوع باندې هم خبرې ترې شوې کنه؟
اشفاق صاحب، د زمینی انتخابات د تور پر شوې دي او په دې دوه ورځو کې 12 روپو نه زیات قدر کم شوې دي د پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې، او په هر کچه باندې په دې باندې اندېښنې خودلې شي. مرکزی وزیر مفتا اسماعیل او مریم اورنگزیب د دې الزام عمران خان لګولې دي چې ګنې په ملک کې هغه سیاسي عدم استحکام پیدا کول غواړي، ځکه د ډالر بیا مرستروزه غورځيږي. او اشفاق صاحب تر دې چې نن د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا باندې عالم دا روپے په دې بیکدره باندې اندېښنې خوندلې دي فکرمندي خوندلې ده چې ګنډا ډېر فکرمنده خبره ده چې روز تر روز عمر عطا باندې ویلي چې د پاکستانی کرنسي چې کم دین راغي سپکا کیږي او تلاند روانه ده او چیف جسټس دا ویلي دي چې سوجه کې دي چې دا ایم ایف سره د پاکستان د لوزنامې د پخلی کېدو باوجود هم دا ډالر چې دی دا په کنټرول کې ناراضي نو نه یوازې د پاکستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي چې کوم معاشي چارو څېړونکي دي خو نن پر سپریم کورټ د مشر قاضي هم د ډالر په دې نرخ په زیاتېدو باندې داغه اندېښنې او پریشانۍ هم خپل ښکاره کړې ده. جی
ډېر مننه پیرول شاه صاحب تاسو
مهرباني جی
مننه. قدرمن اوریدونکو اوس به هم لاړ شو د یو بل راپور په لوتا او د ترقی لپاره په یو هیواد کې امنیت یا صلح دا د اقتصادي ترقی لپاره ډیر مهمه ګام بلل کیږي. په سریلانکا کې د سیاسي غیر یقیني صورتحال په وجه باندې حالت هم د اقتصاد کچا یا وبخه د اقتصاد وضع تر ډیر حد پورې خراب شوی ده. په پاکستان کې کم چې غیر یقیني سیاسي صورتحال جوړ شوی دی د دغه په سبب هم د ډالر قدر هغه د روپی په مقابل سیوا شوی سن چې تاسو په دغه خبرو کې ووریدل. د پاکستان په معاشي صورتحال باندې په اقتصادي صورتحال باندې د نړیوالو ادارو لخوا هم اندېښنې ښودل شوې دي او پاکستان د هغه هیوادونو په فهرست کې اچول شوی دی چې چرته اقتصاد د نور مشکلاتو طرف ته اشاره کوي. په دغه باندې د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین د مردان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کولای کی.
نړیواله د کریډیټ ریټینګ اداره موډیز په خپل ریپورت کې وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان سره د پور لوزنامه بعد د پاکستان په غیر ملکی زرمبادله ذخیره فشار راکم کړي او پاکستان ته بعد یو ارب او شل کروڑ ډالر د ترلاسه کېدو ترڅنګ د نورو مالیاتي ادارو لخوا هم پورونه ترلاسه شي. خو ادارې خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د مالیاتي ادارې د اصلاحاتو پروګرام کې د ګرانې او سیاسي غیر یقیني صورتحال له وجې بې یقیني پیدا شوي. په دې حق له د اقتصاد ماهر هرمین وی ویډیو ته وایي دراتلونکو میاشت اگست په اتمه نیټه د مالیاتي ادارې د بورډ غونډه کیږي چې په پکی پاکستان ته د پور ورکولو منځوري ورکوي. خو د سیاسي بی یقیني له وجې د ادارې سره منلي شرطونه که په وخت پوره نشي نو دغه غونډه ورستو کیږي هم شي او د سره د پور ورکولو قسط هم په وخت د نمیلاوېدو امکان دی.
خو که حالات داسې نو دا هم ایکسپیکټډ دا چې مونږ کمپرایر اکشن کمټمنټ کړی دی IMF سره پاغه کې ډیلی راشي او ان کیس ډیلی راشي نو بورډ میټینګ به هم لیکيږي او دا شند 1.2 بلین ډالر به هم ډیلیکيږي. بار بار ډیلیټ پالیسی اکشن په وجه باندې ډیر غټ نقصان شوی دی. یو خدای هم په انسرټینټی کې ده او د ټولو محور دغه دی چې په دې ټیم کې کومه پولیټیکل انسټیبیلیټی ده داغه په وجه باندې اکنامیک انډیکیټرز چې کوم دي خپل اند را روان دي.
13 ورځ په پنجاب صوبه کې په زمینی ټاکنو کې واکمن ګوند ته د شکست وروسته سیاسي بې یقیني نور زیاته شوه. د ونډو بازار په خطر راغلی او د ډالر په مقابله کې د روپې بیا 221 روپې نه هم زیاته شوه. د موډیز په ریپورت کې ویل شوی 13 مالی کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره د قمی مدنه 15% وا او روان مالی کال کې بعد د 3.5 او 0% ترمنځ وی. نړیواله د ریټینګ بل اداره پچ په خپل ریپورت کې وایي د غیر ملکی زرمبادله ذخیره د کمی ګرانه او سیاسي بې یقیني وجه د پاکستان اقتصاد د مثبت نه منفی تراغلی او روان کال بعد د پرمختیا شرط د ګرانه او د سود د شرط د زیاتوالي لوجه درینیم پیسد وی. د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان وایي د IMF پروګرام د پاکستان د پر ډیر ضروری دی. د وړاندې حکومت لوجه هم پروګرام ختم شوی وو. دوی وایي د سیاسي عدم استحکام اثرات په پاکستانی روپې او ونډو بازار ښکاره شوی او که پروګرام وزنډول شي نو اقتصاد به غټ تاوان بیا مومي.
د سٹاک مارکیټ یا زموږ کرنسی مارکیټ وګورینو پاره کوم د دې چې دا کوم را روان خدشاتي اندېښنې دي د دې په وجه باندې چې د هغه اثرات مخامخ راځي. مې پروګرام پاکستان ته ملاونه شو نو د دې وخت پاکستان معاشي حالت ته هغه ډېر زیات تیزه سرغړدي شي
کریډټ اداره پچ پخپل رپورٹ کې وایي د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره د فشار لاندې ده. کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19 ارب ڈالر ته رسیدلې چې د جی ڈی پی 0.6% ده، او په کال 2023 کې مالیاتي خساره به د 6% نه 5.6% راکوز شي، او روان کال به ګرانی 19% وي. د پاکستان مرکزی بینک وایي تیر مالی کال د بهر هیوادونو څخه ریکارډ ترسیلات زر شوي، او دا د وړاندې کال نه 6.1% زیات دي. د بینک وینا دا تیر مالی کال 2022 کې 1.2 ارب او 40 کروڑ ڈالر د بهر هیوادونو څخه پاکستان ته منتقل شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
طالبان چارواکو
د ډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس په هم لاړ شو د احسان محمد خان په لوتا چې مونته حال برکې د پاکستان د اقتصاد او د صنعت چې کم چارواکي دی هغه سره یو وفد دا وخت د کابل په سفر دی، په غی باندې به مونږه خبر یا دغه راپور به تاسو ته مونږه سوشبو کې وړاندې کوو. سرازو د بل راپور په لوتا د پاکستان او چین اعلی چارواکو د چین پاکستان د اقتصادي رادارې د منسوبې افغانستان ته د غزولو په امکاناتو باندې خبرې ترې کړې دي چې داسې د جنگ له کبله د تباه شوي افغانستان اقتصادي ترقی او خوشحالۍ ته وده ورکړي شي. په دغه حق باندې د ډېرې وړې خبرې یا لښ دوسې نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد وړاندې کوي.
پاکستان او چین د اربونو ډالر ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهدارې د منسوبې افغانستان ته د غزولو په امکاناتو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د افغان طالبانو حکومت په نړیوال کچ نه دی منل شوی، او سیړونکي وایي په افغانستان کې د چین مخالف وسلوالې ډلې ایست ترکمانستان موومنت موجودګي به ارومرو د سی پیک افغانستان ته د غزولو لار نیسي. د پاکستان د حکومت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د سی پیک افغانستان ته د غزولو په امکاناتو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازی جونګ او د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری سہیل محمود ترمنس شوی لیدنه کې ویلي شوی چې دواړو خواو د افغانستان په امنیتی او سیاسي صورتحال هم خبرې اترې کړې دي. چین لورایا په افغانستان کې درنه سرمایه‌کاری لري، او اوس چین د یو کمربند او سړک د منسوبې لاندې سی پیک افغانستان ته په غزولو د طالبانو ملاتړ ته لیواله دي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد کال 2021 اکتوبر کې ویلي د هغوی حکومت هم غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي راه په منصوبه کې ورګډ شي. د پاکستان چاینا انسټیټیوټ او د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید دیوتوای کال 2006 کې د چین په اورمچی خار کې د پاکستان او چین د نړیوالې همکارۍ د کاریز ګروپ غونډه کې دا اصولي پریکړه شوې و چې سی پیک پتر افغانستان او بیا منځنی ایشیا ته غزوي.
ایک اصولی فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی کچھ ایشوز باقی رہتے ہیں سیٹل کرنے، جس میں جو موجودہ افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے حوالے سے کس نوعیت کے تعلقات ہیں چین اور پاکستان کے، کیونکہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. دوسرا ایشو سیکیورٹی ایشوز ہے.
ہوائی کس ہم د سی پیک تر افغانستان د غزولو پریکړه چین او پاکستان لمخ کې کړي، خو په دې کې د سیکیورٹی او په نړیوال کچ د طالبانو د حکومت د نه منل کې دوه ستونزې، او بیا د دې ترڅنګ په دغه تناظر کې د پاکستان چین او افغانستان خپل منځ تعلقات لوی خندان کې دي شي. په بیان کې ویل شوی چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری د سی پیک په پروژه کې د افغانستان ګډون د طالبانو په نړیوالو هیلو، د جنکو د تعلیم په ګډون د افغانانو حقونو ته د درناوي او د ترهګرۍ ضد د مبارزې د ګامونو سره تړلې دي. امریکا او هند هم د سی پیک په پروژه اعتراضونه لري، او امریکا دریز لري چې د سی پیک پروژه د پاکستان لپاره د قرضو یو لټ دی، خو پاکستان او چین دا تورونه لمخ کې ردوي. د نړیوال چارو سیړونکي ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوا توای لومړی خو د سی پیک پروژه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د امنیتی ستونزو سره مخ ده. بلوچ بیلتون پاله ډلې سی پیک د بلوچانو په ځمکه او حقونو د چین او پاکستان د قبضې یو هڅه ګڼي.
زما خیال زران له یو روغ غوړ چې غرو د سی پیک په نوم باندې خو چې هغه په صرف شان لپاره پاروي چې دی پاره باندې د کول وغیرې چې زنجیان او کې پت پدې لار باندې هغه شاله دا شو کې پته نې دې لار ده کنه، او دی هغه کورا کورم هایوې سره یا دغه شانتي دا کم څه چې ده د کشمیر د ډیسپیوټ ریجستر چې کوم ناغې نه تیریږي نو ما خیال لري په دغه شکل کې غواړي چې بیا هغه د انډیا پرشر هم نه وي چونکې سی پیک خلک لري راغلی دی او هغه یو ډیسپیوټډ سیز دی خو انډیا به بیا وویل نه کوي که ځان د یو سړک غواړي جدا سړک غواړي هغه به بیا د انډیا سره ډېر غټه خوشحالي پیدا کړي هغه به بیا د امریکې انټروینشن هم راځي
ویل کېږي چې د چین نظر د افغانستان په داتونو باندې دی کم چې نږدې 1.3 تریلیون ډالر ارزښت لري دا داتونه د برقي لارو موټرو په بیټرۍ نو کمپیوټر او فایبر اپټکس کې هم کارول کیږي ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوټیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
The UTEL satellite frequency is SAPI, Aviyadi, channel Yausal 3.
Ahar Auraz, Salir Irsata.
د پاکستان د اقتصادي چارو چارواکي او د دغه ترڅنګ یو شمیر نور مهم غړي د وفد په شکل کې 13 ورځې کابل ته په سفر تللی دی او کوشش وکړي چې د دوړو هوادونو ترمنځ اقتصادي کم حالې زلې دي هغه ته ود ورکی نن به دغه وفد د طالب چارواکو سره هم لید کاته کړی وي په دغه باندې د ډیو رادیو خبريال احسان محمد خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
طالبان چارواکو ویلی نن د نهه پورز د دغه هیئت سره به د دوړخیزه تجارتی ستونزو په اړه خبرې اترې تر سره کیږي د افغانستان پاکستان ګډ چیمبر اف کامرس یو غړی داروخان وای د 13 لسیزی چې د دوړه یوادونو خپل منځي تجارت کچه ډیره ټیټه شوه خو اوس دا وخت چې پاکستان ته کویله را روانه ده نو د دې لوجې بیا دغه تجارت زیات شوه
دا زیاتوالی دا چې د افغانستان کما مازمیان دي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ لوزنامه هم تر سره شوه چې دغه لوزنامه تر مخه دواړه یوادونو له لوري تاجرانو ته اسانتیاوي ورکول شامل دي خو د افغانستان پاکستان ګډ چیمبر اف کامرس د افغانستان د پاره رئیس خانجان الکوزی وای دا لوزنامه دا ساده چې تر لیک موجوده ده خو بیا عملی شوه نه ده او هم ځکه تاجران د ویزه په پوله د مالونو اړولو راړولو محصولات تو د پیسو انتقال او د سی یو شمیر نور ستونزو سره مخ دی
همدا علت دی چې افغانستان تجارانو نورو طرف ته مخه کړې ده یعنی نو دغه جدي ستونزې دي زه امیدوارې ما چې دا اوس کوم هیئت راغلی دی ګر چې دا دولتي هیئت دی دولت امارات او پاکستان خپلې خبرې کوي امیدوار یو چې په دې ارتباط باندې چې دغه ستونزې چې د فهرست یې موږ دوی ته ورکړې د دې ستونزو په حلولو کې دوی اقدام وکړي
د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د جون په 18مه ویلي وو دوی به د افغانستان څخه د روپو په بدل کویلا راغواړي چې دغه به د دوی د توانای ضرورتونو پوره کولو لپاره د ډالر په بدل د افریقایي هیوادونو او انډونیشیا د کویلې څخه ارزانه پریوزي د افغانستان طالبانو حکومت له لوري چې د کویلې بیا 280 ډالر ته رسیدلې خو تاجران وایي د افغانستان د کویلې بیا اوس هم د نړیوال بازار څخه ارزانه پریوزي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
قدر منردن کو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري زو ډر اسمل خان ته د چرتنه چې د ډیوا رادیو خبري اله نن بیٹنی موږ ته تفصیلی حال راکې په شمالي وزیرستان کې نن یو بل ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وجل شو دی ادنان بیٹنی چې تاسو هر کله کوستړي مشه
مهرباني. میرالی پولیسو تانی چارواکو وایس صف امریکا ڈیوات اویل چې کورنۍ پچا داوا نه کړی او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه تر شوی ده. تر اوسه پورې دغه پیښه ذمہواری هم چا په غاړه نه ده اخستې، خو پولیس وایي پیښه پلټلې به کوي. زه به تاسو دا ووایم چې په شمالي وزیرستان کې دا په دې روانه میاشت کې لسم هدفي برید دی چې ترسره کیږي، او په دې کې د علاقې چې کوم مخبر مشران یا ځوانان یا تنکی ځوانان چې دي هغه ځای ته راښکته کیږي، او د علاقې خلک داسې بریدونو مقدمه غوښتنه کوي، خو حکومتي چارواکي وایي دلته د امن پر ځای کولو لپاره ژمن دي.
عدنان بیٹنی سے کتا سے تفصیل راکی چی ردغ و جنو روس تو چی کم احتجاجی مظاہری دی اگا ہم روانی دی کتا غی حال راکی چی دا غی سر کم حکومتی چارواکو ناستا شوی دا یا اگا مظاہر کون کی سوائی دا غی احتجاجی مظاہری بتر کم دا دی روانی
شمالی وزیرستان کے تقریباً دے ضرب عذب عملیات روس تا ناردے دے پی ٹی ایم او دا سیوتا وزیرستان دا حوال ری سنارځ دې څلور سو اتیا کسان وژل شوی دی. د 13 اونۍ په شمالي وزیرستان یا ځرات اورس باندې د جمعیت علما اسلام غوند په مقور مشران وژل شوی وو. تر هغه وروسته بیا د جمعیت علما اسلام د مولانا فضل الرحمن غوند په احتجاجي پرلط په میرالي سیمه کې پیل شوی دی، او نن په دریمه ورځ هم روان دی. د درې غوښتنې لري. یو دغه چې په دغه پیښه کې کم کسان وژل شوی دي ته د انصاف ورکړل شي، او په دغه پیښه کې چې کم ککړ کسان دي هغه ونیول شي او هغه ته سزاګانې ورکړل شي. دوما غوښتنه دا کوي چې په علاقه کې کمې هدفي وژنو پیښې روانې دي، د دې مخنیوي ولشي، او علاقه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي. دریم غوښتنه دا کوي چې په علاقه کې د چکم امنیتي سفیر پوزي عمل شاز واک چې پوسټې دي په هغه د پولیس سفیر ورس مارل شي، یو کومرل شي چې بیا داسې کیسه په داوړې پیښې کیږي چې پولیس په وخت کاروي کوي او داسې کسان قانون ته منګول راکټ کولای شي. په دې حواله په جمعیت علما اسلام چې کوم مخور کسان دي هغه سره رابطه هم وکړه، او د دې د اوج تر اوسه پر دې سره هیڅ حکومتي چارواکو رابطه نه کړې، او د دې د احتجاج تر هغه روان تر سوچ نه دی د غوښتې منل شوی نه وي. بل طرف ته حکومتي چارواکي په دې اړوند پر رسمي تور باندې سنوي خو لګي نه ځنې حکومتي چارواکو وایي چې په امریکا دی واته بیا وویل چې د پیښه مقدمه د تر هغه پولیسو درج کړی دا پلټنې روان دي. حکم چې دا وډل سوی کسانو کورنۍ دي هغه نه چوک په اف ای آر کې نوموي او نه په پلټنو کې دوی سره کوم مرسته کوي.
عدنان بیٹنی سے دغل چې کله هم پیښې شوې دي دغه پر ضد پلټنو ذکر کیږي، د نامعلومه کسانو پر ضد باندې د اف ای آر درج کولو خبره کیږي، دغه پلټنې بیا کله هم چرته سر ته رسیدلې دي؟ په دغه کې مسؤلین چې کوم خلک ذمہوار دي نو هغه ته سزاګانې شوې دي، او کنه دي شوې نو د حکومتي چارواکو لخوا بیا وروسته په هغه باندې کم دریس کرا شوې ده؟ لکه دا وخت په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته نو هغه په دغه پیښه باندې چې دا نن شوې ده، یا دا تاسو خبرو وکړه چې په دې روانه میاشت کې دا لسمه پیښه وه، په دې لسو پیښو کې په یو باندې د حکومت لخوا خبرګون نه دی ښکاره شوی؟
په شمالي وزیرستان کې پرله پسې چې کومې دغه ناامنۍ پیښې روانې دي چې په هغه کې زیاتره عام خلک ټارګټ کیږي، پولیس وخت نه وخت بیا دغه دعوا کوي چې دغه هر پیښه هدفي وژنه وي، خلک په شخصي دښمنۍ کې سره اوژني او هغه ته بیا د هدفي وژنې نوم ورکوي. خو بل طرف ته بیا د علاقې خلک داسې قسمه پیښې وسی د هغه پر ضد احتجاجي مظاهرې هم کوي، او پولیس په خپل بیا داسې قسمه مقدمه چې د ترهګرۍ پر ضد پولیس سره درج کوي او دا وایي چې د ترهګرۍ پیښې وي. خو تر هغه وروسته بیا د علاقې خلک وایي چې مقدمه درج شي په هغه کې د معلومه کسان وي، د هغه نه وروسته هیڅ قسمه داسې پلټر نه کیږي چې په هغه کې یا څوک نومول شوی وي یا څوک اداکاره رانیول شوی وي او هغه ته په عدالت کې سزاګانې ورکړل شوی وي. یوازې د هغه مقدمه درج شي او د مقدمو نه پس بیا هیڅ قسمه پلټر نه کیږي. بل طرف ته په صوبیه پارلمان او مرکزی پارلمان کې مخالفو ګوندونو بیا بیا دغه پوښتنه راپورته کوي. 13 ورځ هم په صوبیه پارلمان کې په دې اړوند بحث شوی وو، خو بیا هغه کې د صوبیه چې کوم یو وزیر د شوکتي سبزی هغه دغه بحث کې ویلی و چې د پښوالیو وزیرستان یا دور کبایلی علاقې چې دي لوس په صوبه کې شامل کړي شوی دي او ټول وسایل هلته غزول شوی دي، او دوی هڅه کوي چې دغه علاقې کې په بشپړ ډول چې دي هغه امن پر ځای کړي شي. بل دلته خلک دغه نیوکه هم کوي چې د پولیس او ملیشې تر څنګ په زیات میر سره د پاکستان فوج هم موجود دي، او د هغه باوجود هم دلته ناامنۍ پیښې هغه ورسره بلې سیوا کې شي. د پاکستان فوج بیا په وروستیو کې دا خبره کړې و چې د افغانستان کې کوم سقوط یا د طالبان په وخت کې راغلي دي، نو هغه وروسته دلته ډېر مشکل حالت سره مخ شوی دي. خو بیا دا هم ویلي و چې دلته په علاقې کې ازغان تار لګول شوی او دغه علاقې چې تیرې قبایلي علاقې وي او نامنۍ سره مخامخ وي دي کې بشپړ ډول سره اوس امن پر ځای کړی شوی دی او دلته حکومتي ریټ پر ځای دی.
ډیره مننه عدنان بیٹنی صاحب تاسو
مهرباني
کوروته. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې هم د دغه بدمنیو او د هدفي وجنو پر ضد باندې مخالف سیاسي ګوندونو غړو خبرې ترې کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو ولې په دغه پیښو باندې خاموشي اختیار کړي. په صوبه کې دغه حالات ورځ تر بله لګیا دي خرابېږي او په داسې ځایونو کې لکه شمالي وزیرستان یا دغسې نورې قبایلي ضلعو کې چرته چې عسکر موجود دي د هغې په موجودګۍ کې په دغه سیمو کې وسلوال لګیا دي دغه پیښې کوي. په دې باندې د ډیبر ډیو خبریال عثمان خان تاسو ته نور تفصیل د پیښور څخه وړاندې کوي.
د صوبایي اسمبلی غونډې په مهال د مخالفو ګوندونو غړو ویل په تیر څو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د هدفي وجنو په پیښو کې ډیره توندي راغلی ده. د سیاسي او ټولنیزو غړو په ګډون د پولیس او امنیتي ادارو اهلکار په نښه شوي دي. پخوانی پاټانه د پارلیمان غړو ویل وزیرستان کې د روزانه په بنیاد هدفي وجنې روانې دي او په سیمه کې د کلکو امنیتي ګامونو باوجود هدفي وجنو بدامنۍ پیښې رامنځته کیدل د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړوي.
د میران شاه او خاص کر په میرلی کې چې میرلی یو پلان تحصیل لید وزیرستان یو لاکه تیا زره آبادی لري په دې کې دلته هره ورځ دا واقعات کې دل بیا هغه ځاینه د اوسه پورې څوکم نه گرفتار شول نه اندازه ولګې د چایا د څوک تی د کمره غلې دي. نو بیا دا شکونه د خلکو په ذهن کې پیدا کوي چې آیا دلته څه داسې کیسه ده چې د دومره خلکو وژل کیږي او د هغه یو قاتل هم د اوسه پورې گرفتار نشک.
د جمعیت العلماء اسلام د شمیرو تر مخه د 1300 راسي په قبایلی ضلعو شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ګوند ځای مشران په هدفي وجنو کې وژل شوي او باجوړ کې د یاد ډلې د مشرانو د وجلو ذمہواري داعش منلې ده. د جمعیت العلماء اسلام مشران وایي د دغه وجنو ذمہوار نه دي معلوم کړی شوی او دوی د دغه پیښو ذمہوار حکومت ګڼي ځکه چې ریاست په قبایلی سیمه کې ډیر غټ عملیات کړی او اوس داعش راځي که هر څوک ذمہوار ریاست او ریاستی ادارې دي. خو صوبایي حکومت دریز لري چې په خوانی قبایلی سیمه اوس د صوبې برخه جوړه شوی او دوی هر ممکن هڅه کوي چې هلته امنیت پزای شي.
باقی حکومت لګیا دي زمونږ کوم ادارې دي سکیورټی ادارې دي هغه مسلسل لګیا دي او اپریشن نوم روان دي زه پسې کوشش تا کوي چې دا کوم خلک چې دي چې هغه خلک چې هغه امن امان خرابول غواړي د شګردي خورل غواړي د هغه مخنیوي لپاره ډېر زیات هلې ځلې کوي.
پارلیمان کې مخالف ګوندونه وایي صوبې کې یو لوري ته په هدفي وجنو کې ګڼ شمیر پښتانه وجل کیږي نو بل لوري ته د ناسمې امنیتي وضع خلک د ذهني فشار ښکار کړي او معیشت یې په ټپه ودرولې دي.
ډېر خطرناک صورت حال دی او د دې وجنو هدفي وجنو په وجه باندې یو طرف ته خو کومنګ وګورو په ډېر لوی تعداد کې پښتانه وجل خو بل تاوان یې دار چې دې عدم تحفظ چې کوم ماحول دی په هغې کې کاروبارونه اقتصاد تجارتونه روزګارونه د ژوند معمولات چې دي هغه په ټپه ولاړ.
په شمالي وزیرستان کې د یوتا پودرستان په نوم تنظیم او د پښتون ژغورنې غورځنګ داوه کوي چې د کال 2013 وروسته په سیمه کې هدفي وجنو لړۍ پیل شوې ده او داوه کوي چې اوسه پورې نږدې 470 کسان په هدفي وجنو کې په نښه کړې شوې دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چاچه پتیرو لاسو کلونو کې یاد دغه همزيات په خیبر پښتونخوا کې د بمی چاودنو په دغه سیمه کې د بدامنۍ دغه سیده یو شمیر نور په خوځي مواري په غاړه خستي د غي سره د پوز په د پاکستان د پوز په خله باندې خبرې ترې د جرګې د لارې شروع شوې. دغه خبرې تر ډیر وخت پورې پټي ساتل شوې وي خو چې کله ښکارا شونه پاغي کې خبره ده هم کې دا چګنې تحریک طالبان پاکستان غواړي د خیبر پختونخوا چې کوم زمشوي قبایلی ضلع دي دغه دی بیرته دغه صوبې څخه بیا لیکل شي. که څه هم د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره به مذاکرات او یا د دوی سره کوم کلوزنامه کېږي او د پاکستان د عین لاندې کېږي، خو د دغه سیمې خلک دغه غوښتنو او د دې سره یو شمېر د دې چې کومې نورې مطالبې دي هغه پریشان کړې دي. د ډیوی رادیو خبریال صادق قاسم شاه په دغه نور تفصیل تاسې ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د بندیز لګولې شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د امن لپاره مذاکرات کیږي او د ٹی ٹی پی د پاکستان حکومت نه یو مهمه مطالبه ده چې د قبایلی علاقو انضمام فیصله دی واپس واغستل شي. د پاکستان فوج چې د 50 رکنی جرګې د لارې د افغان طالبانو مرستې سره ٹی ٹی پی سره دغه مذاکرات کوي، پارلماني کمیټه ته پرستو کې ویلي دغه مطالبه منلو اډو سوال نه پیدا کیږي او که څه هم کیږي د آئین چوکاټ د لاندې بکیږي، خو که دغه امن مذاکرات د لارې د ٹی ٹی پی نورې مطالبې ومنل شي، سکیورټي فورسز یا ځواکونه د قبایلي ضلعو نه وځي، د دې غړي معاف کړی شي او دوی وسله اوږدوي او دوی د پاکستان عین اومنی د فاتا په خوانی نظام ته واپسی داسې غوښتنه ده چې کدا اومنل شي نو بیا به ملک کې دوه قانون او دوه نظام پیدا شي او د قبایلی علاقو خلک دا غنی د سره به په قبایلی ضلعو کې یو مایوسی او بې اطمینانی خوره شي او داسې حالات به پیدا شي چې قبایلی علاقې به د اوسېدو پاتې نشي.
نو دا چې کومه ده ټولو لپاره یو مایوسی خبره ده، یو انسیکیورټی ده چې فیل کوي دلته خلک، او دغه انسیکیورټی خدای مکا یو داسې انسیکیورټی ده چې زوایم چې دغه نه به د قبایلو زیلو خصوصي توګه زوایم آبادی به ډېره کم شي، آبادی به دا کم شي چې خلک به ډېر انتهایي ډسپلیس لاړه بش او کدی شي ډېرې علاقې داسې وي چې خالي به یو پیکنیک سپاٹ ځنې جوړ شي او هغه هم په مخصوصو ورځو کې، پالې علاوه بلته خلکو ژوند چې کم دی انتهایي مشکل بشي او بلکې ناممکن بشي او دوی به هغه ځای پرېږدي.
خوسه قبایلی ځوانان وای دوی اوس هم د پاکستان په حکومت باور لري، دوی یقین لري چې د پاکستان حکومت په دغه آئینی او قانوني برابري دغه عمل په شانه بوزي او کدا سی وشو نو د دې با دوی مخالفت کوي.
پټ انزمام چې کوم کاری ورس کیږي نو دغه پروسه نو موږ به بیا مخالفت کوو، आवाज به اوچتاو او دغه به مطالبه کوو چې والي په باقی ملک چې کوم دی یو ځانته نظام دی، دلته قبایلی ازلا خلکو د پاره ځانته نظام تاسو والي غواړي او بیا د خلک د اپیل دلیل وکیل د حق نه والي مې روماوي.
خو قانون پوهان فرهاد افریدی وای قبایلی علاقو کې پارلمان کې آئینی ترمیم د لارې دغه قانوني اصلاح شوی، که دغه آئینی عمل واپس کیږي نو دا به هم د پارلمان د لارې کیږي، د دې بغیر که څه هم کیږي دا به څوک نه قبلوي.
د پاکستان په آئین کې چراغلې د 50م ترمیم او دا غي د لارې دا علاقه زم شوی دا، نو هغه به تاسو د 50م ترمیم رول به کوي، دا غي د پاره بیا تاسو د پاکستان په پارلمان کې 2/3 میجورټي پکاري، که دغه لارې نه بغیر صدا سي لارې کې دي شي نو هغه خو نه د پاکستان عدالت مني نه د پاکستان آئین مني او نه د پاکستان ولسونه کوم دی، کبیا دغه شان په روغ جوړو او د یو ګروپ سره یا د طالبانو سره یا د بل چیکس وایزر سره دغه شان په میل میلا په پناسته باندې داسې ډیمانډونه پوره کړي شي دا مطالبه، نو بیا تاسو ماته وایي چې د فاټا یا د قبایلی سیمو د ولسونو غږ بچرته پاتې کیږي.
د پاکستان ریاست د ٹی ٹی پی غوندې جنگیالي ډلې په وسله غورځولو او اوږدې مودې دزبندۍ سره دا تنظیم تحلیل کولو او دا په سیاسي توګه منځنی بهیر یا مین سټریم کول غواړي، قانون پوهان او مدني ټولنې اوس هم یې سرګندوي، دا یقیني کول به ګران وي چې دغه تنظیم به دومره په اسانه تشدد نه لاس واخلي او د ټوپک په زور حکومت کولو اراده پرېږدي. د قبایلی ضلعو انضمام ختم کول خواهش شاته هم دغه وجه ښکاري چې اوس هم ٹی ٹی پی په ریاست کې دننه یو بیل علاقه او بیل ریاست او بیل نظام د لاندې ژوند کول غواړي. کیمرامین هاشم علی سره سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈیو ٹی وی دے د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترخګرۍ دولسم نمبر اعلی عدالت کې نن یعنی د جولای په 19 باندې اوریدنه شوې ده او بل نیټه یې پکې د جولای میاشتې شپږویشتمه نیټه ورکړې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایس اف امریکا ډیوار ډي سره خبرو کې ویلي دي چې د اوریدنې په مهال د پروسیکیوشن یا سرکاري وکیل سره د قضیې د پولیسو فایل نه و چې له امله یې اوریدنه وځندل شو. علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې څلور مقدمه جوړې شوې چې پکې پاکستان سپریم کورټ، سین های کورټ او د ترخګرۍ ضد 15 نمبر عدالت په دریو مقدمو کې علي وزیر ته ضمانت منظور کړي او په دغه یو باندې په څلورو مقدمو باندې اوریدنه روانه ده. د ډیوار ډي خبريال ذوالفقار بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ نه وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د کال 2013 په مقدمه کې د ترګری ضد عدالت اوریدنه کړي او نیټه پکې بدله شوې. نن د سې شنبې په ورځ د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی ډیو سره خبرو کې وویل د ترګری ضد بر عدالت کې د علي وزیر د ضمانت په خواست د اوریدنې پر مهال د پروسیکیوشن یا سرکاري وکیل سره د پولیسو فایل نه و چې له امله یې اوریدنه وځنډول شوه او بله نیټه یې د روانې میاشتې جولای شپږویشتمه ورکړې.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت د علي وزیر د سلورم کیس کې د ضمانت درخواست اورونه و او سرکاري وکیل سره سرکاري فایل نه پولیس فایل هغه د قبضه ضمانت درخواست وزنډې دو او راتلون کې تاریخ اوس شپږشتم مقرر شو.
تازه چې د علي وزیر په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری ضد عدالت کې اوریدنه شوې. دا مقدمه د کال 2013 د مې په میاشت کې د کراچۍ بورډ بیسن په تاڼه کې درج کړې شوې وه. دغه مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپین پر مهال جوړ کړې شوې وه او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړې شوې چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ ویاند روید الله مسجد وی ډیو سره خبرو کې وویل تیرې درې مقدمه چې پکې علي وزیر ته ضمانتونه ورکړې شوې دغه روانه مقدمه په داسې حال کې منځته راوړل شوې وه چې کله ریاست ته ښکاره شو چې په هغو نورو مقدمو کې علي وزیر نور بندي نشي ساتلی. هغه وایي اوس هم قوي امکان لرو چې د دغې مقدمې ترسره کېدو به یوه بله مقدمه مخې ته راشي چې پر علي وزیر په زندان کې وساتي.
دوی د ځنډولو لپاره مختلف حربې مختلف طریقې استعمالوي. په دغه نورو درې مقدمو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړې شو نو هماغه شانتې مقدمه وه، هماغه شانتې اف آی آر دی، هغه شانتې کیس دی په هغه باندې. نو دا د دوی یو سرغړونه ده چې دوی یو داسې کار کوي چې د هغې په وجه باندې د علي وزیر د ضمانت په حواله باندې ځنډ وشي، وخت پکې ووځي. په شپږویشتم تاریخ که په دغه مقدمه کې څلورمه مقدمه ده، که په دې کې هم علي وزیر ته ضمانت ورکړل شي نو دا هم امکان لري چې کېدای شي یو بله مقدمه بل اف آی آر پسې راښکاره کړي.
پی ټی ایم وخت په وخت پر ریاستی ادارو په عدالتونو کې لاس وهنې او په پی ټی ایم غړو ناحقه مقدمه جوړولو تورونه پورې کوي. خو بل خواته پاکستان پوځ ورته کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو سموند وړاندې د پاکستان پوځ په خوانی ویان په پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنه ایجنډي کار کوي. خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه ردوي او وایي که په دوی دغه تورونه ثابت کړی شي نو ریاست ته د خپلې خوښي سزاګانې ورکړي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې د کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې څلور مقدمه جوړې دي خو پاکستان سپریم کورټ، سند های کورټ او د ترګری ضد 15 نمبر عدالت په درې مقدمو کې ضمانتونه ورکړي او په څلورمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری ضد 12 نمبر عدالت کې اوریدنه روانه ده. ذوالفقار بیٹنای وی ډیو کراچۍ.
د ماشومانو د حقونو فعالین وایي چې ماشومانو په ټولنه کې د جنسي تیری تشدد خورولو او د وژنې پیښو سره مخ شوي دي او په داسې پیښو کې یو ورځې نه تر بلې دغه کې اضافه روانه ده. او دوی وایي چې باید خلک د قوانینو په اړه باندې پوهه کړی شي او په ټولنه کې میاندې او پلاران خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي او په خپلو ماشومانو باندې باید چې نظر وساتي. د ډیو راډیو خبریال فرید شینواري په دغې باندې د پېښور نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو فعالین وای په ټولنه کې د ماشومانو د حقونو نه د عام وګړو ترڅنګ د میندو پلارانو لخوا هم په لوی کچه سرغړونې روانې دي او دوی لخوا ماشومان وهل او هم زورول کیږي. دوی وای ماشومان په ټولنه کې د وهل تکول جنسي تیری تختول او وژنو د زیاتیدونکو پیښو سره مخامخ شوي او په دې کې یو ورځ نه تر بلې اضافه لیدل کیږي.
تاسو ګورئ په کراچۍ لاهور پېښور داسې چکم میں عمل نور برخی دی یا نور خریاگانی دی پاگے کے معشومان و سرا مطلب دے چکم جنسی احتساب دائی یا غوی نور چکم حکونا اوال کی گی نو بالکل دا پیخ بار بار روانی او دا مسلسل رپورٹ کی گی معشومان کم حقوق دی اغا پامال کی گی نو کبدی قانون ماندے پسختے ماندے عمل کے دے نو دا سے پیخ با بیا بار بار بن کے دے.
په پاکستان کې د ساحل نومي یو غیر دولتي ادارې د کال 2021 کلنی ریپورت کې ویلي په کال 2021 کې 3,825 نه زیات ماشومان د جنسي تیاری ښکار شوي او هر ورځ 100 پوری ماشومان د جنسي تیاری په خسره مخامخ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالین وای د تیر وخت په پرتله اوس د ماشومانو پر ضد د جنسي تیاری تشدد وژنې او تختولو پیښې ریپورت کیږي خو انصاف ملاوېدو کې لا هم مشکل لري
ځکه چې کله دا شمیره مخه ته راشي یا راغل ادار کلم ناغه دو فائدې همیشه کوي. یو دا فائده کوي چې په عوامو کې په عمومي توګه باندې د شعور او بیداری او آگاه هغه احساس پیدا کیږي او دویم سیس چې کوم دی چې کله شمیره مخې ته راشي دغه شان ریګولر راځي او یې اضافه ښودل کیږي نو متعلقه حکومتي مشینری چې رانو په حرکت کې راځي.
د کال 2022 د مې په یو دیشمه نیټه خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2010 کال کې جوړ د ماشومانو د ژغورنې او خېګړی قانون کې په ګډه د بدلون راوستلو منځوري ورکړې و. د ماشومانو د ژغورنې او خېګړی ادارې چارواکي وایي د بدل شوی قانون تر مخې به اوس ماشومانو سره جنسي تیاری کې ککړ تن ته د ټول عمر کې سزا او 50 لکه جرمانه اورول کیږي.
د سره سره مونږه د پروټیکشن نه مونږه دا غنو چې پریوینشن چې کوم دی هغه د کور نه بیا تر ده نو مونږه پریونټیو سایډ باندې پکې د یو پراپر کمپینز هم چلو پر ډیفرنٹ چایلډ پروټیکشن ایشوز باندې لکه فرض خو دا خبر وکړه د سیکشوال ابیوز سیکشوال ابیوز والے سره الریډي مونږه پریونشن اویرنس پلان مرتب کړو هغه پریونشن گورنمنٹ اپروو کرے دے پاگے کے منگا ڈفرنٹ خلق سے کم دے گا انوالو کرے دی لیکن منگا ایم پی ایس سے کم دے نم پاگے کے منگا آن بورڈ اگست دے تاکہ پترو باندھے منگا اویرنس سیشنس ہو.
د ساحل پر ریپورت کې ویلې شوې د کال 2021 کې د جنسي زور زیاتۍ په پیښو کې د کال 2020 په پرتله 10% اضافه لیدل شوې ده. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمن اوریدونکو د ډی وی ټی وی ساته خبری خبرونه ته غوږی د نهې پورس باندې په تهران کې یو غونډه کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان دا کوشش کوي چې شام کې په ترک پوځي عملیاتو د روس او ایران تنقید ته ځواب ورکړي. دغه غونډه په داسې وخت هم کېږي چې اردوغان په یوکرين کې بند پاتې د غنمو په حق له معاهدې ته ختمي شکل ورکول غواړي. په دغه د وایس اف امریکا د خبریال ډوروین جونز راپور تاسو ته زمونږ همکار سمین احسان وړاندې کوي.
د نهې په ورځ چې ترک صدر اردوغان په تهران کې د خپل روس او ایرانی هم منصبو سرهینی نو په شام کې د کورد ملیشیا پر ضد ترک فوزی عملیات به د خبرو په ایجنډا کې امکان دی تر ټولو اهم وي. ترک فوزونه د وای پی جی شامی کورد جنگیالو پر ضد جنگیږي چې د انقره په ګمان دوی د ترکی سره په جنگ اخته د کوردی یاغیانو برخه دي.
ایران په شام کې د ترکی د پوزي کمپاین په حق له ډېرې ښکاره خبرې کړي. امکان دی ایران هلته د حل لټولو لپاره لاړ شي.
ترک فوجونو د وړاندې نه د خپلې پولې سره لګېدلې د شام یوه لویه برخه په کنټرول کې اخیستي. تهران په دې خبر دی چې ورته نږدې ملګري ملک باندې د انقره اثر رو پر رو زیاتېږي. د ایران مخالفت کمولو او اسرائیل او سعودي عرب سره د تعلقاتو جوړولو کوششونه چې دواړه د ایران حریفان دي اردوان د پیچیدګو سره مخ کړي. خو ایران او ترکیه د مخالفینو سره د روابطو د انتظام په لړ کې یو اوږد تاریخ هم لري. خو بیا څېړنکاران وایي اردوان چې تهران ته روان دی نو دا ښایي یوه معاهده کېدای شي.
دوی دواړه به اردوان تهران ته راونه بلي او په دې بورته بې عزتي ونه کړي چې که د سعودي عرب او اسرائیل سره ښه روابط جوړوي نو دلته درته موږ هرکلی نه وایو. زه نه ګڼم چې داسې وسي.
روسی فوزونه د شام په فضایي حدود کنټرول لري او اردوان ته د پیوټین د همکارۍ ضرورت دی. دواړه مشران تمه ده په دې هم خبرې وکړي چې د یوکرین نخطي غنم عالمی مارکیټونو ته د رسولو لپاره یوې لوزنامې ته ورسي.
د یوکرین د غنمو د برامداتو او د شام مسله د یو بل سره تړلې ده. دا مذاکرات به ښایي چې ترکی او روس څنګه د دې علاقو په سر د یو بل سره جوړجاړی کوي.
په نږدې کې روس، یوکرین او یو این د ترکی په کوربتوب یوه غونډه هم وکړه چې څنګه د یوکرین په بندرونو باندې نښتي غنمو په معامله پرمختګ وشي. څېړنکاران وایي د اردوان او پیوټن ملاقات به د غنمو معاهدې په لړ کې اهم وي او دا غونډه به د ترک مشرانو سفارتي اهمیت هم په ډاګه کړي.
اردوان سعودي عرب ته هم لاړ او د زیلنسکی او پیوټن سره په خبرو هم خوشاله دی او اوس چې تهران ته ځي او هلته د اسرائیل صدر هم موجود وو نو اردوان به یو ځل بیا دا ثابت کړي چې هغه په دې سیمه کې د سفارتکارۍ په لړ کې یو اهم ځای لري.
ترک صدر د ایران او روس سره د تعلقاتو په لړ کې غربي ائتلافیانو د نیوکو سره هم مخ دی. خو څېړنکاران وایي تهران به ناقدینو ته دا ښودل غواړي چې دا تعلقات سمرا اهم دی. سمینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن دی سی.
من آمدم که عشق فریاد کنم. من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لهذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي.
د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د روس لخوا پوځي عملیات لا هم دوام لري او د امریکا د خزانه وزیر جنیت یلین غوښتنه کړې ده چې د روس د تیلو په برامداتو د حد ولګول شي. د اوکراین په اړه باندې وروستي تفصیل ته زو زمونږ همکارا منزه شهید پلوته چې هغه پرې راپور تیار کړی دی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جولای په 19مه د ایران په سرخار تهران کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته کوي او ټاکل شوی دا مشران له اوکراین څخه د غنمو پر لیږلو بحث وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې، اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او تړون ته نږدې شوی دی چې له اوکراین څخه د غنمو وتلو ته اجازه ورکړل شي. خو په دې پړاو کې د اعلانولو لپاره څه نشته. هغه څه وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې استانبول ته هم سفر وکړي. دا پر اوکراین تر یرغل کولو وروسته د پخوانی شوروي اتحاد له هیوادونو بهر د ولسمشر پوتین لومړی سفر دی. ګوتریش د دوشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د ملګرو ملتونو په وینا د روانو خبرو اترو په اړه هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د خزانه وزیر جنت یلنن د سې شنبې په ورځ د روسیې د تیلو د صادراتو د بیې د کمولو غوښتنه وکړه او په هیوادونو یې غږ وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر ضد متحد شي. خو د اوکراین په وزنن د جولای په 19مه وویل چې د روسیې بریدونه د هیواد په ډیرو برخو کې دوام لري. سومي سیمه کې ګولۍ ورول کیږي، همدارنګ په مایکولیف کې چاودنې او په اودیسا کې د توغندیو بریدونه دوام لري. په همدې حال کې چارواکو په اودیسا ښار کې د میزایلي برید او په کې د ولسی خلکو د ژوبل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. زیلنسکی وایي اوس د روسي ځواکونو لپاره په اوکراینی خاوره نیول شوي ځایونه ټینګول ډیر ګران شوي دي. د برتانیا د دفاع وزارت هم په خپل استخباراتي ریپورت کې وویل چې د روس ټاکل شوی هدف دا دی چې د اوکراین د دونیتسک سیمه ختیځه برخه ونیسي، خو د دې ریپورت تر مخه که څه هم روسي ځواکونه د دې سیمې ځینې برخې نیولې شي، خو که په جنگ کې وقفه او خپل ځواکونه بیا منظم نه کړي نو د عملیاتو تیزوالی او پرمختګ به یې ډیر کم وي. بل پلو په واشنگتن کې د اوکراین لومړی میرمن اولینا زیلنسکا با د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د لیدنې یوه ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له لومړي میرمن جیل بایدن سره لیده کاته وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان لیس پرایس وویل چې انټونی بلینکن میرمن زیلنسکا ته د اوکراین سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ او د لومړۍ میرمنې د کار ستاینه وکړه چې د اوکراین کې د جګړې له امله زیانمن شوي ملکی خلکو سره مرسته کوي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د مسلمانانو ټولنې د اختر وروسته د حلال فیسټ په نوم باندې یو ځانګړې میله جوړه کړې او د دغه میلې جوړونکي وایي چې د دې غونډې د لارې غواړي چې خلکو ته د خوښې حلال خوراک ترلاسه شي او د وړو رستورانونو سره د تړلو کاروباریانو لارښوونه هم وشي. په دغه د ډیوه رادیو خبریال راشد خټک راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دا د کالیفورنیا په سانوزې سیمه کې د اختر وروسته جوړه شوې یو میله ده. د میلې د جوړونکو د وینا تر مخه د دې غونډې له لارې دوی دوه هدف ترسره کوي، یو چې خلکو ته د خپلې خوښې حلال خوراک ترلاسه شي او دویم چې په دې سیمه د رستوران صنعت سره تړلې وړو کاروباریانو ملاتړ وشي.
موږ د یو داسې نظام هڅه کړې چې خلک په خپله د یو بل مرسته وکړی شي. د دې لارې کګاک ته رنګ رنګ خوراکونه په یو ځای ترلاسه کیږي، نو بل خوا د وړو کاروباریانو هم مرسته کیږي. د دوی ښه اقتصاد سره د سیمې اقتصاد ښه کیږي او په نتیجه کې نوي کاروبارونو ته لاره جوړیږي.
عرفان رایدان د حلال فیسټ په نوم د یوې ویبپاڼې له لارې د 2014 راهیسې د سان فرانسیسکو بی ایریا په مختلفو ښارونو کې هر کال یوه لویه او هر میاشت داسې وړه غونډه جوړوي. د نوموړي د وینا تر مخه دا مهال یوازې په سان فرانسیسکو بی ایریا کې د ټرکونو په شمول د 200 له پاسه واړه حلال رستورانه دوام لري.
زه چې کله وړوکیم نو په دې سیمه کې د شمار یو څو دیسی یا چاینیز حلال رستورانتونه وو، خو اوس خلک د خپلې خوښې حلال خوړو غوره کولو لپاره مختلف ځایونه لري.
دې غونډه کې ګډون کوونکي وایي چې د ښه خوراک ترڅنګ دا د مسلمان ټولنې لپاره په دې سیمه د یو بل سره د اړیکو مضبوطولو هم یو ښه موقع ده.
ډیره په زړه پورې غونډه ده چې له هر هیواد راغلي خلک د ماشومانو په شمول دلته د یو بل ترڅنګ د اختر خوشحالۍ په ګډه سره
لمانځي.
دلته د ماشومانو لپاره هم رنگ رنگ فعالیتونه دوام لري. یو وخت د غبارو والا ماشومانو ته قسم قسم شیان جوړوي، نو بل خو ورته په مخونو رنگونه لګول کیږي او د ګډاګو لوبه ورته وړاندې کیږي.
دا چې غونډې ماشومان لپاره ډېرې مهمې وي چې د خپل عمر نور ماشومان سره په ګډه لوبې وکړي او د خپل شناخت او د ټولنې احساس ولري. موږ ټول دلته د بیلابیلو هیوادونو او کلتورونو راغلي خلک ژوند کوو او هم د دې لارې یو بل سره اړیکې جوړولې او د یو بل په اړه خبرې دی شو.
عرفان رایدان په خټه پاکستانی دی خو پیدایش یې د کالیفورنیا دی. د دوه مختلفو کلتورونو د اثر لاندې رالوی شوی ښاغلی رایدان باور لري چې د حلال خوراک صنعت له لارې مسلمانان په امریکایي اقتصاد کې خپل برخه لرلو تر څنګه د دې هیواد په کلتور او ټولنیز ژوند کې هم ځان ته ځانګړی مقام جوړولی شي. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د امریکا په نیوجرسي ایالت اټلانټیک سیټي ښار کې د 14 جولای نه تر 18 جولای پورې د پاکستانی ډاکټرانو د تنظیم اپنا 45مه غونډه هغه شوې ده او په دغه اپنا تنظیم کې د پاکستان د 11 میډیکل کالجونو د پخوانی طالب علمانو د الیمینای یا ټولګیو په زرګونو ډاکټران دي. په دغه ټولګیو کې یو د خیبر پختونخوا میډیکل کالج ټولګی هم دی او په دغه ټولګي کې د ډیور ریډیو خبرې همکار رحمان بونیری د غی سره خبرې اترې کړې دي او تاسو ته وړاندې کوو.
د اپنا د اوړي په دې غونډه کې تر درې ورځو پورې یو شمېر هلې ځلې کېږي چې یو ورځ پکې د کالج د پخوانیو طالب علمانو د هلو ځلو لپاره هم ځانګړې شوې وي. دا ځل د پېښور د خیبر میډیکل کالج الومنای په غونډه کې هم د دې تنظیم یو غړی ډاکټر ارشد ریحان د راتلونکي کال لپاره د صدر په توګه معرفي کړل شو. دا په تیرو 1900 کلونو کې وړومبي ځل دی چې د دې تنظیم مرکزي صدر به پښتون وي. د خیبر میډیکل کالج الومنای د کلنۍ غونډې په حق لراتا د دې الومنای متحرک غړي ډاکټر توفیل اجازه وویل
په دې کې به مونږ نن خپل خبرې اترې کوو. مونږ چې کوم مختلف پروګرامونه دي هغه متعلق به خبرې کوو. بیا باغ نه پاس به زمونږ ډینري او بیا باغ نه پاس یو د موسیقي پروګرام وي.
د خیبر الومنای په غونډه کې موجودې ډاکټرې میمونه نور ویل دغلته ورته ګورته دا ځخکاري لکه د خپل خاندان د خلکو سره چې بینی
مونږ ته خلګي چې ګوره زموږ په شان خلک دي نور ها او مونږ ته داسې آیسولیټډ فیلینګ نه کیږي او یو ټرایب مې دا اوس یو قبیله مې دا کنه چې چا سره مونږ بلونګ کو کنه.
ډاکټر عائشہ خټک د امریکا د غربي سیمې هیوستن ټیکساس نه د خپل په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلې و او ډیره خوشاله ښکارېدله.
زه نفرولوجیست یم هیوستن ټیکساس کې او ما خیبر میډیکل کالج نه ګریجویټ کړو په 2005 کې. سړی زه خوشاله شم خاص کر د خپل پښتنو سره ملو دو سره کنه ځکه چې هغه یو ریفریشر وندې شي خپل جبا وای خپل کچ سره بیا د کنیکټ شي.
ډاکټر روحبزاد د خیبر میډیکل کالج نه 50 کال پخوا ډاکټری کړی دا او د تیرو یو کم 50 کال راسي په شمالي امریکا کې ډاکټری کوي. دا وایي د دې تنظیم د کال غونډه کله هم نه قضا کوي.
خپل ته چې مونږ راځو نو دا څه دی لکه زمونږ خپل کور کې خپل وطن کې خپل ټبر کې یو واده وي چې درې ورځې مونږ راشو ټول یو ځای شو یو بل سره ملاو شو خپل کنیکشن ساتو مونږ.
ډاکټر راشد حنیف راته ویل چې د خیبر میډیکل کالج ځنی پخوانی طالب علمان که څه هم اوس په امریکا کې ډاکټری کوي خو د خپل کالج سره یې رابطه نه دی ختم کړې.
زمونږ په خبر کې او پاکستان کې خپل کالج سره یو مسلسل رابطه وي د هغه دین سره پرنسپل سره او چې کوم الته ضرورت وي هغه مطابق مونږ مختلف پروجیکټس ارګنایز کوو ډیولپ کوو. زمونږ آن ګوینګ پروجیکټس دي هر کال یو نوی شی ایډ شي.
د اپنا تنظیم موجوده صدر ډاکټر هارون دورانی چې د خیبر میډیکل کالج الومنای په غونډه کې د راتلونکي صدر تعارف کول غوښتو د وسره خبرې کولې اوایل د کووېډ وپا په ورځو کې لکه د نورو کاروبارونو اهل زلو د اپنا غونډې هم په ځای ولاړې وي.
د 2021 ته نه دټ واز ایمیډیټلی افټر د کووېډ
د کال 2021 غونډه د کووېډ 19 وبانا سم دستي پس شوی و. په دغه وخت کې خلک بیرته اولسی هلو زلو ته ستنېدل خو د دغه په مقابله کې دا ځل ډیر خلک راغونډ شول او زموږ هوټل او پاتې ټول پروګرامونه د خلکو نه ډک شوي دي. دا ځل د خلکو جذبه د کووېډ د وبا د راتلو نه د وړاندې وخت نه هم ډیره ښه ده.
اپنا د غونډې په اخرنۍ ورځ د ډیرو نورو هلو زلو ترڅنګ کلتوري او د موسیقۍ یو دستور هم کیږي چې دا ځل پکې د پاکستان یو سندرغاړی علی ظفر هم بلل شوی وو. رحمان بندرے وایس آف امریکا ڈیوا اٹلانٹک سٹی نیو جرسی.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي او د دې خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره په ټیکنیکي اړه خپل همکاري کوله پروډوسر محمد سلیمان او انجینران وو نیک او واسکو دا غي هم مننه کوو. ګران اوریدونکو د ډیو ټی وی د ډیوا رادیو څومره خبرونه دي د دغه ترڅنګ د سیمې او د نړۍ په حالاتو تازه خبرونه تاسو څلیری ساته د ډیوا په پانا voa.com باندې کته شي دغه تلوسته شي ځان خبرول شي د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې د دغه ترڅنګ د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو د لارې هم تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او د ټي وی خبرونه هر وخت کته شي او اوریدې شي دغه سوشل میډیا د ټولنیز رسنیو چې کوم پانی دی لکه انستګرام ټویټر فیسبوک او یوټیوب دغه باندې تاسو د ډیوا رادیو په نوم باندې دغه معلومات اخستی شي دغه تا دغه معلومات تاسو دغه ځنه لیک لوست او بخیل لوستل شي او دغه پروګرامونه کتل هم شي چې کوم پروګرامونه په نن ورځ باندې وشول دغه د تیری هفته او د تیری مودې پروګرامونه هم دغه تاسو لپاره چلی دي ساته پراته وي د دې خبرونه کوربه ځا شو کوم تاسو نه خپل اجازه د لافما
سو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی